په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم، په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی او ځینې نور چارواکي په ناروی کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له ځینو افغان فعالانو سره وکتل،
د هېواد په روانو حالاتو باندې بحث خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروی له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته دا امکان ضعیف دی.
د غزنی او ورڅیرمه ولایتونو اوسیدونکي بیا د ناروی د غونډې له نتیجو څخه ځینې هیلې لري.
دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او د نړۍ سره تعامل کول دا په موږ زیات خوشبینه یې، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظري له لارې هیڅ نه کیږي.
ځینو کسانو انتقاد کړی چې له افغانستان سره کیدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کیږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرستې ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت یې ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
دا هم وګړي چې ګڼو سوداګرو ښځو اوس په آنلاین بڼه د کاروبارونو ودې ته مخه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په مسأله کې احتیاط وکړي. د اروپو عزیزانو پروګرام هم خپرو. پای له خبرونو تیږي. د غربي هیوادونو استازي له طالبانو سره نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د سالنګ پر لوی لار د عجلو پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه ایجاد شوي. د ارمنستان ولسمشر له خپلې دندې استعفا وکړه. نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازی بنن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبه پوره سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیوه وګړي پکې اوسي پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په جلسو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډله نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې دغه پرې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشت په 25 نیټه ترسره کړي.
د 2023 لدی کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 180 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبې کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدی 50 پوره کړي. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژلسو کسانو شمیر 134 ته پورته شوی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د سره ډلې چې مرکز په لندن کې دی په یو راپور کې کړی ده. د پنځمه نه وخت ته باندې سلو افراطي وسلولو په هڅه شر کې پر یو زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشی کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 45 کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل شوي دي. دا لکلی چې سوریې 3 کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه، لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په هسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 10 ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوي دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. ترمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان لخپل دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله لخپل دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر پر ویب سایټ پرون په اعلامیه کې د پوینا ویل سیوی ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسي د نفوذ لپاره اړتیا وړ افزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکسیان ویلي دا پریکړه د احساساتو لمخې نه ده کړې بلکې یو منطق ورته لري. سرکسیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو څخه وو. په ځنګړي ډول د بیلتون پالیسي می نګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 میلادي کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروی کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروې له دې اقدامه هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیزه پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګانیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماټان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15مې هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړۍ ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هېواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همداراز د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هېواد له اوسني وضعیت حمایت کوو، د حکومت حمایت کوو، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمې ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دی ناستې په اړه ګڼ غبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځي او د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. له هغې ډلې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګې د ناروې د ښي اړخ اف آر پي ګوند مشرې سلوي لیستاوک په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالر دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشرې سلوي لیستاوک له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپله هر څه واضح کوي.
په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل شوې نن او سبا هم دوام کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د یو ټول ګډونه حکومت د تشکیل پر مسله پکې بحث کیږي. د غزنی ترڅنګ د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ډېرې اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د رواني غونډې نتایجو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا ډول غونډې په افغانستان کې د روان سیاسي، بشري او روغتیايي ناورین مخه نیولی سي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه، غونډې او سیاسي هلې ځلې. دغه ملاقاتونو، غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبیني. دغه کسان د دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای سي له دغه ډول ناسته او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیزې بهترۍ لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه یې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، روغتیايي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هوارېږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرني هیوادونو ته سفرونه کړي، هغوی سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د افغانستان هره مسله، هله موزله له همدغسې لارو نه، سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او ترڅنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای سي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغې له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ د تنګي سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي هلو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرانس چې اوس مهال په ناروی یا اسلو کې دی د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فعال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډه او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل سوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسېدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول سوي دي. که یوې خوا ته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشحاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو.
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجې خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او ویناوو کې له نړیوالو سره د ښو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راایستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اوسلو له غونډې ډېره تمنه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هېواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې او په خبره د اوسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماماً نه سي، خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اوسلو له ناستې سره هم مهاله یو شمېر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمېر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هېوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ویل:
در قسمت نشست اوسلو متاسفانه
له بده مرغه د اوسلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر دیره اسانچاری هیواد دی. له همدی عمله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
د بشری حقونو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به یې اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروی کانفرنس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي ښودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیلی.
اغلی یفتلی ادعا کوي چې هغو کسانو چې په دغه ناسته کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړی، ځینې هغه څیرې دي چې په دې وروستیو کې په یو ډول له طالبانو ملاتړ او هغوی ته یې لابیتوب کړی. د اوسلو د ناستې په باب دا ناهیلي په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راوروسته له شته کړکېچن حالت څخه د وتو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته ویل:
هغه شی چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا دی چې طالبان دریسته کوم بدلون نه راځي. طالبان اوس اوسلو ته تللی دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریځ په خپله معیارونه استوار دی.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کنفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي سیالته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې، د تورستونو د ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلف افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورشي مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره سي.
ناروی اروپایي هیواد دی، خود اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمينه سازي شوي. ویل شوي چې دا غونډه به درې ورځې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغه ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې په رښتینی ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته ویشي، دمرسی خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک له لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلومات سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
وزب ملالی بشیر راتو وی چی د نړی پزینو معتبر رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو افغان شیر امریکایي زده کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا محبی په نوم د یولسم ټولګي د یوې افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو کله چې محبی په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد تیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یوې زده کوونکي ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان نجونې د دې لپاره یوه الګو دي. یورو ایشیا ریویو خپرونې د طالبانو هغې پریکړې ته کتلې چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړی لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی یې استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کېږي. مقالې د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګي بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې شاوخوا 2.5 سوه حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیوونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیځ وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال سوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیوونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه، بېګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه:
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي، د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دی. نو اوس که دا پیل شي، د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول، د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرفه کړي. آن د دې تر څنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له لویدیځ غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زلینسکی استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي؟ د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بي ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنې د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبه پر سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانی په نتیجه کې وژل شوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. چارواکي وایي چې د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې کولی سي خلک دغسې یو مرکز ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره یې 40 امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نښته کې د وژل شوو کسانو شمیر 146 ته پورته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووځي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیری سوداګرو ښځو کډوالي د دې سبب شوی چې دغه سوداګرۍ میرمنې خپل سوداګري له لرې لارې یا په آنلاین توګه ترسره کړي. د افغان میرمنو د سوداګري او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې داسې یوه سوداګریزه پاڼه پرانیزي چې هره سوداګره میرمن پکې سوداګریزه پاڼه ولري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د هرات ولایت اوسیدونکي 38 کلنه مریم جامی اوس مهال په جرمنی کې اوسیږي. اغلی جامی له 12 کلنو راهیسه د بانو په نوم د یو سوداګریز شرکت رئیس ده. مریم وایي چې له 5000 افغانۍ او پانګې سوداګري پیل کړه او له 3 کلنو وروسته یې وکړای شو چې خپل سوداګري ته په مسلکي توګه وده ورکړي. خو په خبرې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتی ستونزو له امله هیواد پریښود. اغلی جامی ازادي راډیو ته ویل چې جلا وطنی او شته ستونزو له سوداګري سره د دې مینه نه ده کمه کړې.
خوشبختانه دسترسی به انټرنیټ و
لانی کمرغه ټولنیزې شبکې په ځانګړي توګه واتساپ او ټلګرام له لرې لري د سوداګرۍ د مدیریت لپاره ګټوري ثابتېږي. زه خپل سوداګریزو پروګرامونه او د شرکت چارې له همدې لارې مخته وړم. دغه راز غواړم چې خپل تولید شوي توکي دلته وپلورم او د دې ځای بازارونو کې ښه رقابت ولرو.
بسیار خوب داشته باشي.
صافیه محیطی بل سوداګره میرمن ده چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلونونو له امله اوس البانیا کې د او کډوالو یو کم کې اوسیږي. اغلی محیطی له 1995 کال راهیسه بیا د طالبانو تر دویم ځل حاکمیت د هوټل جوړولو او صنایعو په برخه کې پر کار بوخته وه. صافیه محیطی ازادي راډیو ته ویل چې د خپلې سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره به مبارزه کوي.
تجارت خو کار نیست، خدای نخواسته. ما
سوداګری دستی کار نه دی چې پر وړاندې یې خنډ موجود وي. د پیغمبر میرمنې هم سوداګری درلوده او خپل سوداګری یې له خپل میړه او له یو ډله خلکو سره مخته وړه. زه غواړم دې بې عدالتۍ پر وړاندې مبارزه وکړم او دا ثابته کړم چې که ښځه په کور کې هم کینول شي نو کولی شي کار وکړي.
خو شرایط او حالات د ټولو لپاره یو شان نه دي. د سمیرا نوری په نوم ځوانه سوداګره وایي چې له 12 کلنۍ یې د جامو او درملو آنلاین سوداګري پیل کړه او د سوداګرۍ په ودې سره یې 2 کاله وړاندې عملاً پلورنځی جوړ کړ. د مینا برند مالک سمیرا نوری چې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې د خپلې کډوالۍ د غوښتنلیک د منل کېدو په تمه ده، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د 2 میاشتو لپاره هڅه وکړه چې خپلې سوداګرۍ ته په آنلاین بڼه دوام ورکړي. خوب خبرې د اقتصادي ستونزو له امله بریالی نشوه.
موږ مجبور یو فروشگاه بند کړو ځکه زیان کوو. له کرایې نیولې تر برېښنا ټوله تاوان ده. زما لپاره به دا ډېره ځورونکې وي ځکه پرته له دې چې واورې یا باران ته فکر وکړم، نو د فروشگاه د جوړولو په مهال د هرې خښتې او تیږې د کیښودو په مهال زه حاضره وم تر څو مې فروشگاه جوړه شي. خو زه بیرته هماغه 15 کاله پخوا ته ورګرځم او اړه یم چې له صفره یې پیل کړم.
اوس مهال چې په نړۍ کې ځینې سوداګریز شرکتونه خپل توکي په آنلاین ډول پلوري، دا ښکاري چې افغان میرمنې به هم په نږدې راتلونکي کې وکولای شي چې خپله سوداګري په دې بڼه مخته یوسي. د افغان میرمنو د سوداګري خونې رئیس منیژه وافق وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې یو آنلاین پاڼه پرانیزي چې په هغې کې به هره سوداګره میرمن یو پاڼه لري او له هغې لارې به خپله سوداګري کوي.
اوس مهال د آنلاین خرڅلاو د یوه ویبسایټ پر جوړولو کار کوم چې په هغې کې به د هرې سوداګرې میرمنې توکي مجازي دوکان ولري. هره میرمن به په دغه سایټ کې خپل محصولات نندارې ته ږدي، ځانګړی نوم به پرېږدي او د خپل محصولاتو ځانګړنه به بیانوي او نړیوالو ادارو ته به یې وړاندیز کوي. موږ به هڅه وکړو چې دا ویبسایټ تر امریکا، اروپا، استرالیا، کاناډا او هغو هیوادونو معرفي کړو چې په کې افغانیو محصولاتو ته لیوالتیا او بازار موجود وي. موږ هیله مند یو چې د مارچ تر اتمې د ښځو د پیوستون تر نړیوالې ورځې دا ویبسایټ پرانیزو.
که څه هم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د دوی د حکومت له لوري د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو له رامنځته کېدو سره ډیری سوداګرو میرمنو ونه کړای شول چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو طالب چارواکي وایي چې په افغانستان او له افغانستانه بهر د ښځو له سوداګرۍ سره هیڅ ستونزه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیولہ مجاهد ازادي راډیو ته ویل ښځې کولی شي د اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره سوداګري وکړي.
تجار میرمن یا سرمایدار میرمن چې غواړي تجارت وکړي او صنعت کې برخه واخلي، اسلامي مراتبو ته اجازه ورکړي، خو شرط پکې دا وي چې دوی به شرعي ماحول مراد کړي، اسلامي حدود به مراد کړي.
خو د افغان میرمنو د سوداګری خونې رئیس منیژه وافق په دې باور ده چې د طالبانو حکومت نجونو ته ښوونځي او پانتون ته د تک اجازه نه ورکوي او هغو ښځو چې دولتي دنده درلوده په کور کې کینولې، نو د سوداګرو میرمنو په وړاندې به هم ورته چلند وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتی ربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمنو غوډونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله يم چې بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه تای روشان د خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستان، په دې اونۍ کې سربیره پر دې چې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټه کوي موږ ته رسیدلې وه، نو نسبتا یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي هم موږ ته رسیدلي دي. نو راځي چې تر هر څه د مخه به دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو عزیزانو زیری راکړي.
سلامونه احترامات روشن صاحب او تا ته استاد ټول همکارانو ته وایم په دې هیله چې ښه وي. اړې مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي. زه ایاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږدم په دې هیله چې راته وای نشر کړي. روشن صاحب، ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې 9 کاله عمر لري. دا وایي چې زما نوم جاوید دی خو عصبي مشکل لري، د خپل ځای نوم نه اخلي. که د هر چا وي نو ما سره د پردېش ورو اړیکې کولی شي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وروسپارو. زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی، شمیره وایم 0 85 50 لس 6 2 2.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تفل خوستایم بیا له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم هلک چې د 12 او 14 کالونو ترمنځ عمر لري، نوم یې رضا الله دی. دا یوازې د پکتیا ولایت یم، خو عصبي ستونزه لري، سپین کالي پر تندې، خو یوازې خپل نوم ورته یاد دی. دغه یو اونۍ کېږي چې له موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره په دې شمارو اړیکه ونیسئ. ام ټین شماره ده 0 25 43 41 41. شماره بیا هم تکراروم، 0 25 43 41 41. یو، روشان شماره دا 02 98 41 41 1، شماره بیا هم تکرار کوم 02 98 41 41 1. تر بیا تسل خوستای، بای بای.
سلامونه نیک هیل احترامات فیرزوینه تاسو ته وړاندې کوم، او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته بیا د زړه د کوم سلامونه وایم. زه یې ملجان خوږمن یم، بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه. موږ سره په نوم د تاج محمد ورور مې یو کس دی، زموږ کلي کې اوسېږي، تقریبا 3 کاله کېږي شاوخوا، او زموږ د کلي کې شتون لري کدار چای، او دې شمیرو باندې ما سره اړیکه ونیسي او خپل امانت به موږ ورته ورکو. شمیرې دې 0 5 5 9 2 9 3 و، بل شمیره دا 0 8 0 8 3 4 2 5 5. و سلام کور مدان.
السلام علیکم دا آزاد ریډیو قدرمن اوریدونکو، وخت مو په خیر. باور خوستایم خیسته خوستلې قدرمن اوریدونکو، زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی د جماګل نوم، جماګل نیمه دی وای زده زابل ولایت یما. قدرمن اوریدونکو ک جماګل خپلوان غاوري یا سو پیژن دا موبایل شماره بیا اړیکه ونیسای. موبایل شماره د 0 5 5 4 5 5 5. او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5. ام ټي ان شماره بیا هم وایم 0 5 5 4 5 5 5. او اتصالات شماره 0 3 0 9 5 9 5. تهیر شان سے دغه پیغام بیا بیا نشر کړ چې د جماګول ولوان یا کلیوال غغواوري، او د اړیک شماره بیا مې وزلوایم. ام کین شماره د 0 5 5 4 5 5 5. یعنی 0 5 5 5 5 5. ډیر مننه تاسو ته خو.
بلی السلام علیکم خوګو دوستانو، سلامونه تاسو ته، د ازادي ټولو خوګو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنگین شي دی په خیر. خوګو ملګرو، زه ټلیفون لیکي ته خوشحال افغان راغلم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه ته مشوم ما پیدا کړی دی، عبدالکیم نامه ده، کوشانی ژبه کوي، او دا یادونه کوي چې د اشاره کول سوالی ما فلحال ما سره دی، نو کو دار چاوی ما ته دغه شمارو زنګ وهي. ام پی ان شماره مې ده 0 5 9 8 6 9 9 9 9. اتصالات شماره مې وایم 0 8 8 9 9 9. سلام شماره مې وایم 0 4 3 9 9 9 9. ډېر مننه کوم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه چې موږ ته دغسې یو برنامه خلا چوری چې موږ د خپل ورکشو ځانو پلټنې کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړم. د الله په امان.
سلامونه مینا، آداب احترامات، د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته وایم. زه بلال کریمی یم، له خوست نه انتخاب یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا شپږو او اوو کالونو درواز دی. زه که د هر چا وي په دې شماره موږ ته زنګ وکړی 0 5 8 9 10 10 14. شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 9 3 0 9 1 4.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان سے تا ته څوک چې اوري 3.5 غوي ټول ته کوم. زه پر هیڅ په سر لایم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګې دی په جبه باندې، او سری وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي، او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ دغه نور کم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0 8 2 2 5 5 9 9 0 شمیره بیا وایم 0822 شپاک شپاک 990. روشن شمیره هم در دوایم 0992 3 3 0 0 0, یعنی 0993 3 3 0. او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمون پیغامونه خپروي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل اوازیز هم د دغو پیدا سوو کسانو په ډله کې، کنه مینو دعای وکړو چې کوم ورځ د خیر سره پر تاسو هم ستاسو د خپلوان او دوستانو د پیدا کېدو زیری وسی. نو اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغو کې د خپلو رکوسو عزیزانو پلټنه کوي.
السلام علیکم، زه زکریا د تګاب د ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت راځي وزاجی کارکونکو ته سلام وایم. پسته سلام اروپا کې او د سربیا په هیواد کې زما یو ورور چې په موټر کې ناست او په داخل د موټر کې حادثه شوې ده. نو کله چې پولیس راغلي دي کته کړی دی وړی دی، نو نورې موږ ته نه د مړي معلومات شته او نه د ژوندي معلومات شته. زما بل ورور هلته چې په سربیا کې اوسیږي، شفیولا نومیږي، هغه ورپسې ګرځي، نه ورته پولیس کوم جواب ورکوي او نه د دې کومه پته شته چې دا په شپخانه کې دی، دا د پولیسو سره دی، دا مړ دی، دا ژوندی دی. موږ ته نه د مړي او نه د ژوندي کومه پته شته ده. نو دا زما د ورور د واټساپ نمبر دی په سربیا کې 20 او 10 9 4 3 3 5. دا د واټساپ نمبر دی د شپیولا. تا نمبر بیا وایم 20 9 4 3 5. دا د واتساپ نمبر دی شتولا، په دغه نمبر کولای شي چې ورسره تماسونه وي. سلام علیکم.
السلام علیکم رادیو آزادۍ. سلامونه مکسونه وایم. زما ورور مکسوی د بزاري په نامه دی، په کندهار ښار کې رښتوی په فامیلۍ کې. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات دي په دغه شپه ګاډي کې وکړي. صفر اووه سوه سلو نوي یو سلو ولس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد السلام زما پیغام دی، زما ورور د محمد شاه په نامه د اوه کال کې چې کور نه جرګه شوی دی. زما نوم تیمور شاه دی. اوه کال کې چې د کور نه جرګه شوی، هر څوک د پاره معلومات لري.
سلام مینا دار زده رو دک کدرمان آوریدون کو هیله دخواب آوائی باور خستایم خستا خوست لی کدرمان آوریدون کو دوست می نفردین چی دامیر خان زوی ده تقریبا دری کال کیگی پرکشا ودائی کپا حق لی چاعت معلوماتی پو ده موبیل شمارو آدی کونی سی موبیل شمارو ده 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 پنځوس شپږ نوي او ولې شماره ده صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه او صفر و سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا ډېره مننه ښه وخت
آزادی رادیو ته السلام علیکم زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم زما زوی نوید الله چې شپاړس کاله عمر لري په پښتو ژبه خبرې کوي یوه میاشت کېږي چې د کابل د کمریو په کلي کې خپل کاکا د کور څخه چې د جلال آباد د موټرو هډې ته د راته نادرکه شوی دی که هر چاته د نوید الله په هکله معلومات وي د خپل اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دی د موبایل دې شمیرو ته خبر ورکړي د موبایل شمیره صفر و درې یو څلور 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 و اته اته د شمیرې تکرار صفر و درې یو څلور 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 و اته اته بل شمیره 0 5 5 2 8 4 5 2 د شمیری تکرار 0 5 5 2 8 4 5 2 آزادی راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. زه احمد یم د هلمند ولایت نه. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی. اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخص کې د 15 کال عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د خپل رنا غږغلي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 2 0 6 2 2 8 1 4. شمېره یو ځل بیا 0 2 0 6 8.
د ازادۍ راډیو ټولو خوږو دوستانو سلامونه. نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو راته ټول خاص او د صحت جامې مو پر تن وي. له ټلیفون لیکې که راغلی یم، زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او 10 ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي نو دي ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شمارې ورته وایم په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شمارې ورته وایم، شمارې دي لومړی روشن شماره ورته وایم 0 5 9 6 4 5 0. د سالات شماره ورته وایم 0 5 6 5 5 0. افغان شماره ورته وایم 0 9 4 0 9 1. شماری ورته یو یو بیا تکراروم. روشن شماره ده 0 9 8 8 8 5. د کیسالات شماره ده 0 8 8 8 5 5 0. افغان شماره ورته یو یو وایم 0 0 0 9 0 0 9 0 1. ډېره مننه ورورک په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې د نشر کړي. که چېرې دا ماشوم پیدا شي نو له کورنۍ دې هم خوشحاله وي، خوښ به وي، راضي به وي. له تانه نړۍ مننه چې دومره ښایسته برامم ته لاړه ته ولیده. چې دې ژوندی او ټول مینهوال ډېرک روغ ښه وختونه.
د ازادي راډیو د وسی عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما فضلیا خون د هلمند ولایت د مسافلہ ولسوالۍ د ماشرف فارس اوسیدونکی یم. زما ورور حفیظ عبدالله مې یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکښو. که دوی دا اعلان خپله اوري زموږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي، زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپر اویا 0 5 5 2 2 3 5 5. سپر اویا 0 5 5 2 2 3 5 5. بله شمېره درته وایم 0 5 5 1 0 0 5 3 0 5 5 1 0. مهرباني والسلام.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات او د ازادي راډیو د ورک شوی عزیزانو د خبرونې ټولو همکارانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکا نه
زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 15 شاوخ عمر لري. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لاره ورک شوی دی. که چاپان په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجیبې له مخې زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم، زه رحمت الله د حمن بنات مدادی کلی څخه یم. یو حلقه چې رحمت الله نیږي نهجه د غفار اغا زیدی څنګه مې چې مخکې د حمن بنات مدادی کلی د بارګر بازار سات سره مې د کډو سمې څخه د کشمیر کا د کډو ځخه نه ده کړو دي نو که هر مسلمان وطن ارم ان مار سری یا حنا زای من دبین من سبانی د مې چې په دغه شنو اړي کوي نشي سپر و سپر دیر شپږ اساس سپر نه خیو تګور سکتوری سک دی جگا پاگا دا ترانگ سرگان امرانگ دینو و سیر جا کنینا نظری را جید.
سلامونا نیکی حیلی دادا دی راڈیو کار کونو کو آوری دونو کو تا تیلی کن لکی در اغلی خکتار دلان دی مل جلال آباتا دغت دمونگ لسیم دینا یو ماشوم ورک شوی مل نومیږي او د پلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا که د مهربانۍ د مخې په دغه شمارو د اړیکه ټینګه کړي چې کورنۍ ورپسې ډېره خفه ده. د ټېلیفون شمارې د 0 5 0 0 9 6 5 5 0 او بله یو یو کرتی 0 5 0 9 0 5 0 دی پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3.5 کال کې ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالی د نزد کلی دی. عمر یې تقریبا 3.5 کال دی. علامه او نشانی دا دی په تنه ګردی دی په رنګ غنم رنګ دی او د لاسو او د پښو خپلې شنکی پښنکی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتې لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانې سب ته سړی ورته ځیر سي پرې وده دوه باخوګانې د کالدانې کپ معلومیږي او د دیني علم زده کوونکي دي او ډېر بیدار او چالاک هلک دي. هر مسلمان ورو کې په اکله معلومات لري پر دغه څلورو شمېرو دي موږ سره تماس ونیسي. دي سي شماره 0 5 0 1 3 5 2 5. سلام شمیره 0 5 0 1 1 1 2 9. اتصالات شمیره 0 5 8 2 5 9 2 4 2 1. ریبا شمیره 0 2 1 1 5 9 5 2 2. والسلام باحترام.
السلام علیکم، عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت فترامونه تاسو په دې نه ټول قدر مون اوریدل ستاسو زما یو دوست رکی ده رحیم الله په نوم نو کله چې سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفون کې نه راځي نه راځي 0 9 0 8 0 8. د شمیری تکرار دی 0 9 0 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 سر معلومات ہلے بچ مات معلومات رکھی زیادہ شمیرو تکرار 0 5 0 9 0 8 0 8 0 0 5 0 8 0 8 0 8.0 5 0 5 0 5 0 8. صفر وسوا فاقديت دروتينزوس وأبيعات.
ګران دوستان، د نن ورځې لپاره ستاسو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ چې موږ به یې حتما درته خبر کړو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. جوړ خوش او آباد اوسئ. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212.